السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام پام کولرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وژل شوي زده کوونکي مشال خان مقدمه بل ځای ته انتقالولو ته تیار دي. د افغانستان ملي امنیت وایي له پاکستان په رسمي توګه د غدري مشکوک کسانو ورسپارلو غوښتنه کړې چې د جنوري په میاشت کې د والي پر کور په سوی برید کې لاس لري. د روس دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مشر ابوبکر البغدادي شاید د تیرې میاشتې په پای کې د روس په هوایي برید کې وژل شوی وي. اوسم خبرونو تفصیل. د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وژل شوي زده کوونکي مشال خان مقدمه بل ځای ته انتقالولو ته تیار دي. تیر ورځ په پېښور های کورټ کې د مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د هغه غوښتنلیک اورېدنه وسوه چې د نوموړي د پلار اقبال خان وکیل عبداللطیف اپریدي جمع کړی و. اورېدنې ته د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل عبداللطیف یوسفزي ویل حکومت دې ته تیار دی چې د مقدمې اورېدنه له مردانه بلې ضلې ته د ترګرۍ ضد عدالت یا زندان ته منتقله کړي. د مشال خان پلار په خپل درخواست کې غوښتنه کړې وه چې مقدمه د امنیتي وجوهاتو له کبله له مردانه بل ځای ته منتقله کړي. هم تېره ورځ د مشال خان د وژنې په مقدمه کې تورونه سو اته دېرش کسان هم د عدالت غوښتنه وکړه چې دوی دې هم په قضیه کې فریقان کړي. پاکستان وایي په پنجاب کې د وسلوالو پر مرکز د چاپی پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. پوځي چارواکي وایي په ډیره غازی خان ښار کې یې بیګا هغه وخت کاروایی وکړه چې ترګرو په یو مذهبي غونډه د برید پلان جوړولی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا په پېښور کې د پولیس پر ګاډي په وسلوال برید کې درې پولیسان وژل شوي دي. د پولیسو چارواکي بیګا مشالې ټول پېښه تېر ماښام د سمکنیو تاڼۍ په حدودو کې سوې د نوم نه ښودلو په شرط وویل. په جوابي ډز کې وسلوال وژل شوی خو دوه تښتېدلی دي. د دواړو وژل شوو پولیسو جنازې بېګا یولس بجې وسوې. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره د 328 ارب روپیو بجټ وړاندې کړی. پرون اسمبلی ته د بجټ وړاندې کول پر وخت د خزانې وزیر سردار اسلم بزنجول د روان کال بجټ 250 ارب روپیو خساره لري. په بجټ کې د 10% تنخواګانې او پنشن زیاتولو اعلان شوی دی. دارنګه هیڅ ډول ټیکس یا مالیه نه ده لګول شوې. د تعلیم لپاره 45 او د عام نومان لپاره 40 ارب روپیو مختص کړل شوي دي. د خزانې وزیر وویل چې په راتلونکي مالي کال کې به 8000 کسانو ته روزګار ورکوي. د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو بجټ رد کړی او ویلي دي چې د مخالفو ګواټیانو د اسمبلی غړو لپاره ترقیاتي پیسې نه دي مختص کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي وفاقي حکومت ورسره سلا سوي چې د برېښنا د ګټې په لړ کې به صوبې ته د شپږو پر ځای 13 ارب روپۍ ورکوي. پرویز خټک تیر ماښام په پېښور کې له مشالې ډوسر په خبرو کې ویل صوبایي حکومت په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو یو شمېر پروژې عملي کړې دي.
بجلی پیداوار باندې موږ ڈفرنٹ اسکیمونه لگیا دی. گیس نه بجلی، اوبو نه بجلی، سولر نه بجلی، تاته کې 4500 میگا واٹ باندې کار شروع دی. بیس ته بنیاد جوړ شو، ضرور پاکی کار شروع دی. 5500 رو ډیر کم دی، تاته کې 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کړي شي او وخت پاکی باندې لگی.
پرویز خټک زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې له وفاقي حکومت د بجلی پاتې پیسې هم واخلي. د افغانستان ملي امنیت وایي له پاکستان په رسمي توګه د هغو درې مشکوکه کسانو ورسپارلو غوښتنه کړې چې د جنوري په میاشت کې د والي په کور په سوی برید کې لاس لري. معصوم ستانکزي د چهارشنبه او بخښې د پنجشنبې په ورځ د کندهار د برید په اړه سوی پلټنې په ډاګه کړې. په هغه برید کې د متحده عرب اماراتو د ډیپلوماټانو د مرستیال والی په ګډون دیارلس کسان وژل شوي وو. ښاغلی ستانکزي زیاته کړې چې دا برید د والي په کور کې کارکوونکي یوه اشپز یا باورچی د ریموټ کنټرول بم یا چاودېدونکو موادو په واسطه کړی وو. د دپونا دوه طالبانو اشپز ته ویلي وو چې که یې کامیابه حمله وکړه نو دوی به هغه ته 150000 ډالره او په پاکستان کې یو کور ورکوي. معصوم ستانکزي زیاته کړه حمله په کوټه کې میشته طالبانو شورا پلان کړی وه خو طالبانو دا خبره رد کړې. پاکستان له هم د معصوم ستانکزي د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي چې پینټاګان به 4000 نور عسکر افغانستان ته لیږي چې دارنګه د جګړې پر ځای ولاړ حالت بدل کړل سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زیارت ورځ د ناصرګند چارواکو له کوله ویلي دا پریکړه به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې اعلان سي. چارواکي وایي د نوو عسکرو ډله به افغان عسکرو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي، خو چې کله په دې رپورټ په اړه د پینټاګان له ویاند وپوښتل شو نو هغه وویل دغه سي هیڅ فیصله نه ده سوې. د دفاع وزیر جیمز ماتیس د امریکا د پارلمان غړو ته د زیارت پر ورځ ویلي وو چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په اړه د فیصلې واکو اختیار ورکړی دی. امریکایي مطبوعاتو ویلي چې جنرال ماتیس به له 3000 تر 15000 عسکر افغانستان ته د لیږلو وړاندیز وکړي چې دارنګه د افغان امنیتي عسکرو او طالبان ترمنځ پر ځای ولاړ جنگي حالت بدل سي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 8000 عسکر لري. د روس دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت وسوالې ډلې مشر ابو بکر البغدادي شاید د تیرې میاشتې په پای کې د روس په هوایي برید کې وژل شوی وي. د روس خبري اژانسونو د وزارت په حواله ویلي دوی له بېلابېلو لارو د دې معلوماتو پخلی کوي چې البغدادي د مې پر 28مه نېټه د رقا ښار په څنډه کې د روس په هوایي بمبار کې وژل شوی دی. دوی وایي په هغه حمله کې د داعش د لوړ پوړو مشرانو په ګډون 330 کسان وژل شوي وو. د هوایي برید هغه وخت وسو کله چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د مشرانو غونډه روانه وه چې پکې له رقا ښاره د وتلو پر لارو چارو بحث کولی. رقا د داعش مهم مرکز دی چې دا وخت امریکا په ملاتړ د شامي ځواکونو له سختو بریدونو سره مخامخ دی. داعش له 2016 کال راهیسې د عراق او شام مختلفې برخې په واک کې لري. له اروپای ټولنې څخه د برتانیې د ایسلو چارو وزیر ډیوید ډیویس او د ټولنې مشر مرکشي میشل بارنیر به د دوشمې په ورځ د ټولنې د برتانیې د جلا کېدو په اړه خبرې پیل کړي. د برتانیې یاد وزارت پرون په بیان کې وویل ډیوید ډیویس او د اروپای کمیشن مشر مرکچی میشل بارنیر سلاسبي چې له اروپای ټولنې د وتلو لپاره د لیزبن تړون پر 15مه مادي بحث پیل کړي. بارنیر هم پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرو اترو د پیل پخلی کړی دی. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسي حال ورکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ غسل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅوري کیږي. یو پون په 1.15 روپۍ او په 1.15 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ 50 پیسې او په 1.19 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او 10 پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 40 پیسې او 25 روپۍ سلويخ پیسې. یو افغاني په یورو په 1.50 پیسې او یو روپی 350 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوئټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 28، بنو کې 4 او 1.5، او کوئټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 13 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرن سوبې او د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدل په خبرونه کې به اوري. د خیبر پختونخوا سرکاري وکیل ویلي د عبدالولي خان پوهنتون وژل شوی زده کوونکی مشال خان مقدمه بلې ضلع ته اړولو ته تیار دي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سره ملاقات کې د خپل منځو شخړو په ختمولو ټینګار کړی دی.
موږ پر جوړیږي چې موږ په دې کې خروله ځکو پاکستان او افغانستان چې نږدې یو بل سره په ځوانو ملکونو کې امنی نو بس خبردار چې دلته کې بعد د ریجن کې به حالات ښه.
دا ځل د اختر میاشت لیدو لپاره مرکزی کمیټه به په پیښور کې کینی چې ورسره په دې معاملې کې شالې هواري شي. یو دینی عالم وایي
شریعت سره کتلی شي نو شریعت هغه د اتارټي د اختیار ورکړی دی. باقي کوم غلطي هغه کوي نو دا هغه د قیامت پر ځای جواب دی نه او مو باقي علما د دې خبر جواب دی نه دي ځکه چې شریعت اختیار هغه ورکړی دی.
په خبرونه کې د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کوه هم لرو.
هر چاته خشمه ژمنیولې می روزه ده پر هر چوک می جګړه ده. نسوار می کزا سی وستر ګمخته تاریخه ده پر هر چوک می جګړه ده.
او واه 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 راځه
لا مشال ریډیو سره سه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې بل ځای ته انتقالولو ته تیار دي. تېره ورځ په پېښور هایکورټ کې د مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د هغه غوښتنلیک اورېدنه وشوه چې د نوموړي د پلار اقبال خان وکیل عبداللطیف افریدي جمع کړی. محمد عمران معلومات لري.
د پنځشنبه په ورځ د پېښور هایکورټ چیف جسټس یحیی افریدی او جسټس عبدالشکور د مشال خان د وژنې د کیس اورېدنه وکړه. د مشال د پلار اقبال خان لخوا مشر وکیل لطیف افریدی درخواست جمع کړې چې په مردان کې دوی ته د امنیت خطر دی نو عدالت ته دا مقدمه بلې ضلع ته منتقل کی او یا د جیل کې وکړې شي. پر دې موقع د خیبر پښتونخوا حکومت وکیل یا ایډوکیټ جنرل عبداللطیف یوسفزی عدالت ته ویلي چې دا کیس د مردان نه د بلې ضلع کوم د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته منتقل کېدلی شي او یا د جیل دننه هم د دې کیس اورېدنه کېدی شي. د مشال خان محمد اقبال وایي چې دوی د مردان نه د کیس اورېدنه د انتقالولو خواست ځکه کړې چې نه غواړي چې د مردان د خلکو د ثوابۍ نه د کیس د اورېدنې لپاره د تلونکو ترمنځ د تاوتریخوالي کومه پېښه رامنځته شي.
چې زمونږ د ثوابۍ د مردان خو لکه بلې حاضر مجموعي ښه تعلق دی که نه جی، نو مونږ که به پر زمال مردان ته ځو نو مونږ سره به له شل دېرش کسان وي، هغوی سره به هلته اتیا سل کسان، نو مونږ وی چې د امن په خاطر باندې یعنی دا کار داسې وشي چې بس صرف چې کوم دن وکیلان یو ځای ته ځي، ځکه د خلکو په هغې کې چې کوم دن څه ونډه نی.
د مشال خان پلار زیاتوي چې صوبایي حکومت هم ورسره دا خبره منلې ده چې د امن په خاطر دې د کیس اورېدنه له مردانه بل ځای ته انتقال شي او زر ده چې د عدالت لخوا به دا پریکړه هم وشي.
نو حکومت خو خپل راپورټ ورکړ او د حکومت چې کوم نماینده و هغه هم راپورټ ورکړ چې او دا خبره دی صحیح کوي چې د امن په خاطر باندې چې دا یعنی بل ځای کې په کار ده، ځکه پلاله ریپوري ویلې ده. خو بیا جاج صاحب وویي چې ګینی دې باندې به خیر در دغه نورو وکلا
د پنځشنبه په ورځ شوي اورېدنه کې د مشال خان په وژنه کې نومول شوي اووه دېرش ملزمانو هم عدالت ته خواست کړې چې دوی د فریق وګرځولی شي او هم د دې له کبله عدالت اورېدنه وځنډوله. د مشال خان پلار محمد اقبال خان د کیس لپاره جوړې ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټی د راپور مخې ته راتلو وروسته دا ویلي وو چې په دې کیس کې ککړ خلک زورور دي او مردان ته پتلو راتلو کې دوی له خطر سره مخ کېدی شي، نو ځکه دې دا کیس یا خو جیل ته منتقل کړی شي او یا د دې اورېدنه پېښور کې د کولو امر وکړی شي. د مشال خان پلار له دې وړاندې عدالت ته خواست کړی وو چې د هغوی لپاره د په اسلام آباد کې د اوسېدو او د بچو لپاره په پینډه اسلام آباد کې د داخلو انتظام دې وکړی شي، خو نوموړي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه درخواست په اړه کوم جواب دوی ته نه دی ورکړی شوی. د ذکر ده چې په عبدالعلي خان پوهنتون کې د بلوګرو زده کوونکو لخوا د اپریل پر دیارلسمه د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د وژنې مقدمه دا وخت په سپریم کورټ کې هم روانه ده او د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا یو وار رپورټ جمع کړی شوی دی. تر څنګ د جی آی ټی د راپور ځینې برخې هم مطبوعاتو کې خپرې شوې وې چې پکې دا ویل شوي وو چې په مشال خان د مذهب د سپکاوي تورونه نه دي ثابت شوي او د هغه د وژنې لپاره په خصوصي توګه ځینې کسانو د پوهنتون دننه منصوبه جوړه کړې وه. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تیر ماښام په پېښور کې د پولیسو په ګاډي په وسلوال برید کې درې پولیس والا وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل دا پېښه د چمکنو تاڼې په حدودو کې شوې ده. د دې پولیسو جنازه هم بېګا یولس بجې شوې چې ورته د پښتونخوا ګورنر تر څنګ یو شمېر لوړ پوړي چارواکي ورغلي وو. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. غلام غوث یې تفصیل راکوي.
پېښور کې تیر ماښام د پولیسو په یو ګاډي د ډزو په پېښه کې درې پولیس اهلکار وژل شوي دي. د پېښور د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دغه پېښه د چمکنو تانې په حدودو کې د غز څلور لارې سره نږدې هغه مهال رامنځته شوه چې درې برید کوونکو په یو پولیس موبایل ګاډي ناتاره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې درې پولیس اهلکار ووژل شو. پولیس دعوه کوي چې د هغوی لخوا په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی وژل شوی دی او دوه نور برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د درې واړه وژل شوي پولیس اهلکارانو جنازه بیګا د شپې یوولس بجې په پولیس لاین پېښور کې ادا کړې شوه چې پکې د پښتونخوا د ګورنر اقبال ظفر جګړه، د پېښور د کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر بٹ او د پولیسو د آئی جی صلاح الدین محسود ترڅنګ نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. د گورنر اقبال ظفر جګړه لخوا رسنیو ته په خپور شوي بیان کې د دې برید غندنه شوې ده او گورنر د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پولیسو د قربانو ستاینه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي وفاقي حکومت ورسره سلاس شوی دی چې د برېښنا د ګټې پترس کې به ورته د شپږو پر ځای اوس 19 ارب روپۍ ورکوي. د تیر ماښام په پېښور کې له مشال ریډیو سم په مرکه کې د برېښنا د پیداوار ورسره د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو پر عملي کولو هم خبرې وکړې. خالد خان له د پختلي چې دوی به د بجلی د ګټې پیسې څنګه ترلاسه کوي.
بے وفاق بانے مونگ چکم پکایا جاتو تقریباً 110 ارب ہو چونکہ اغل تک اگئی بارگین خبر آل آگئی چھے مونگ مسعود ماخ لے 88 ارب آنے فیصلہ ہو شو پا 88 ارب کے مونگ 88 ارب آدھے اگئی کرزخہ اخلاص کا اور 88 ارب روپے مونگ تا پا کسون را روان بل دے مونگا بجلی چکم ریٹ اگئی فکس کرو پا 30 پیسے بانے اغموں میں پہ انکریز کو اور دے 6 ارب نو سالانہ 18-19 ارب تا غلا ہو خو لیکن مخ کے مونگا کیس روان کرے دے جدا 1 روپے 30 پیسے کمی دی دا چکم دے دا 5-6 روپے ریٹ دے دا کیس با مونگا کو نیپرا کیا غستے دے انشاءاللہ دا با گٹو دا امون حق دے اور دا 18 ارب انشاءاللہ تعالی 90 ارب پہ جی ما امید دے
تاسو دے بجلی دا پیداوار دا پارم خبرو کرے
بجلی پیداوار بانے مونگ ڈیفرنس کی مونہ لگیا دے گیس نا بجلی اوبو نا بجلی سولر نا بجلی تا تک میں 4500 میگا واٹ بانے کار شروع دے بیس تیغی بنیاد جوڑ شو ضرور پاکی کار شروع دے انشاءاللہ تعالی دی صبح کے بعد 5500 روڈیر کم دیل تک 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کی ریشی وہ وقت پاکی بانے لگی
دا سی پیک پراجیکٹ خبرو کے انڈسٹریل پارک را شکے پارک تاسو خبرو کا دا وے سڑک دے دا
سی پیک ہو یو خدا دے چے انفراسٹرکچر جوڑون دے روڈ جوڑون دی حالا اصلی دے کارخانے لگون وہ کارخانے لگون تے انڈسٹریل سٹیٹس تے اراؤنڈ چے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بانے چلتا اوبر ٹیکی چلتا سینیٹیشن سسٹم ٹیکی چلتا ہر سے موجود ہی کارخانے بلگی آگے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ مونگا انڈسٹریل پارک رشکے کی شروع کرے نورو کے چاغل تک ہر سے فیسلٹیشن ورکو اور آگے دل طرح شو کارخانے ہو لگے.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک سره تاسو خبری اوری دلی
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره ملاقات کړې دی. په لیدنه کې پتی ټینګار شوی چې د افغانستان لامن سره د پاکستان او د سیمې امن تړلې دی. دواړه هیوادونه د یو شان سخت دریځ او ترګرۍ سره مخامخ دي نو پکار ده چې دواړه ملکونه په ګډه سره دغو مسلو ته پام وکړي، حل یې راوباسي او خپل منځي اختلافات ختم کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریال رفعت انجم راکوي.
د قومی اسمبلی نه جاری شوی یو بیان تر مخه د زیارت په ماسخوتن د قومی اسمبلی سپیکر ایاز صادق او په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال په مشرۍ کې یو پلاوی په پارلیمنت هاوس کې ملاقات کړی دی. په دې موقعه سپیکر ایاز صادق وویل چې پاکستان د خپل ګاونډي هیوادونو د سالمیت او خود مختاره احترام کوي. د خبر پاڼې تر مخه سپیکر ایاز صادق او افغان سفیر د ملاقات په موقع د افغانستان سفیر ویلي دي چې دواړو ملکونو ته خپل منځي تعلقات او مرستې د زیاتولو ضرورت دی. د سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین په دې اړه وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د سخت دریځۍ او ترهګرۍ له وجې شخړې رامخته کیږي، نو پکار ده چې دا په سیاسي او سفارتي توګه هوارې کړی شي. د په وینا همدې سره سم د څلور اړخیزه همکارو غونډه یا کیو سی جی کې نور گاونڈی ہیوادونا لکه هند، ایران او روس ته هم شامل کړی شي.
دې ته د ریجن په شکل قتل غواړي، د سیمې په شکل قتل غواړي چې د پاکستان د افغانستان نه یو غټه ګیله دادا چې هند پاکستان کې د اړي ګړي د پاره د افغانستان زموږ استعمالې د دې سره هند تړلې شي، بیا دې سره د چابهار او د گوادر ترمنځ خبرې چې راشي نو هغه سره ایران متړلې شي، بیا چې کله د سی پیک او د انویسټمنټ او د سرمایه‌کاری خبرې شي نو هغه سره چین متړلې شي، بیا کله د سنټرل ایشیا د ازبکستان او تاجکستان خبرې شي نو هغه سره روس متړلې شي. نو دا یو بل سره تړلي دي، زما خیال سیمه ایز بلټولي نو ځکه دا کوارډینیشن کونسل کې اضافه پراختیا پکار ده.
واضح دي چې چین لوړان دي څلور اړخیزه غونډه یا کیو سی جی غړي دي. خو د چین خارجه وزیر په لومړي ځل به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه کولو او د افغانستان سولې پروسې لپاره د سہولتکار په توګه د اسلام آباد او د کابل دوره کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان حکومت د راتلونکي کال لپاره 328 ارب روپو بودیجه وړاندې کړې ده. په بجټ کې د تعلیم او روغتیا د ودې لپاره نه یوازې پیسې زیاتې شوې دي، بلکې د امنیت ته خوندي ساتلو لپاره هم په بجټ کې لویه ونډه ایښودل شوې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان خزانه وزیر سردار اسلم زنجو تیر ماښام په اسمبلی کې د صوبې د راتلونکو کال لپاره کلیزه بودیجه وړاندې کړې ده. په بودیجه کې د صوبې آمدن 204 اویا او اخراجات 328 ارب روپۍ ټاکلې دي. پر دې مهال صوبای وزیر وویل چې په بجټ کې 250 ارب روپۍ خساره ده. د دې ترڅنګ پر ولس اضافي ټکس یا مالیه نه ده شې. سردار اسلم زنجو زیاته کړه چې د 10 ارب روپۍ په لګښت به په صوبې کې د بلوچستان بینک په نوم یو نوی بینک پرانستل سی چې صوبای حکومت به تر خپل کنټرول لاندې چلوي. د خزانه وزیر دا هم وویل چې د صوبې د پرمختیا لپاره 80 ارب روپۍ ټاکل شوی دی. دغه ډول د غیر ترقیاتي کارو لپاره 242 ارب روپۍ په بجټ کې شول شوی دی. په دې بودیجه کې د تعلیم او سیاحت ترڅنګ د امنیت و ټینګولو ته زیاته پاملرنه شوې ده. په صوبې کې د تعلیم د ودې لپاره نږدې 45 ارب روپۍ ټاکل شوی دی. په کوم کې چې په نوي ښوونځي جوړول او اوسنۍ تعلیمي ادارو ته وده ورکول شامل دي. دغه ډول نږدې 4000 زده کوونکو ته به حکومت په مالی مرسته د صوبې څخه د باندې ښه تعلیم و تربیه هم ورکوي. په کلیزه بودیجه کې د عملیات لپاره شاوخوا 4.5 ارب روپۍ بیل کړل شوی دي. د خزانې د صوبایي وزیر په وینا چې د خلکو د ځان او مال خیال ساتل د حکومت لوی ذمہداري ده. د دې مقصد لپاره به حکومت نه یوازې و امنیتي سرتیرو ته ښه تربیه ورکوي، بلکې د دوی لپاره به جدید وسله هم رانیسي. سردار اسلم زنجو وای چې د اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری په مشرتابه کې صوبایي حکومت په لږ وخت کې نه یوازې صوبا د پرمختیا په لور روانه کړې ده، بلکې د نورو صوبو په مقابل کې دلته امنیت زیات ټینګ کړی دی. دغه ډول یې د سرکاري ملازمینو په تنخواو او پینشن کې د 10% زیاتوالی اعلان هم وکړی. د صوبایي وزیر په وینا چې په راتلونکو کال کې به نږدې 20,000 تعلیم یافته ځوانانو ته حکومت روزګار ورکوي. د سیاحت په څنګ کې به د صوبایي حکومت لخوا په کوټ کې یو پوسټ گریجویټ کالج پرانستل سي. دغه ډول به د اعصابو د ناروغۍ دپاره یوه لویه او پرمختللې تحقیقي اداره هم خلاص کړل سي. بلخوا د په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسی پر دغه کلیزه بودیجه سختی نیوکې کړې دي او ویلي دي چې دا بودیجه د تیر بودیجو څخه هم زیاته کمزورې ده. تیر ماښام د حکومت له لوري د بودیجه د وړاندې کېدو وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې مولانا واسی زیاته کړه چې په نوې بودیجه کې د حزب اختلاف لپاره څه نوې پروژه یا سکیم نه دی ایښودل شوی. پر دې مهال د حزب اختلاف مرستیال مشر زمرک خان اڅکزي وویل چې کوم سکیمونه د حزب اختلاف له لوري و حکومت تور کول سی وو هغه هم د منسخه استل سی وی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
شاوخوا دو نیم کال مخکې د ځانمرګي برید مخنیوي په وخت د وژل شوي زده کوونکي اعتزاز حسن کورنۍ وای وسلوالو طالبانو ورته ګواښونه کړي. د حسن ورور مشتبه حسن مشال ریډیو ته ویلي تر ګواښونو وروسته ورته حکومت امنیتي سرتیري ورکړي دي، خو لا هم یو شمېر ژمنې نه دي پوره شوي. اعتزاز حسن په 2014 کال کې د هنګو په ابراهیمزو کې سار خپل ښوونځي ته د ځانمرګي برید کړ د ننوتو مخه نیولې وه او په چاودنه کې مړ شوی. عبدالحی کاکړ معلومات لري.
دا کال 2014 دی او د جنوري شپږم نیټه ده. یو ځانمرګي بریدګر هڅه کوي چې د هنګو سکول تور ننوځي او هلته ماشومان پناه شکړي. دلته ولاړ یو زده کوونکی اعتزاز حسن په دې پوه دی چې دا ځانمرګي بریدګر دی، خو بیا هم په خیش کې نیسي. چاودنه کېږي او ورسره اعتزاز حسن سخت ټپي کېږي او وروسته په هسپتال کې ساور کوي. د ده د مرګ اوس شاوخوا دوه نیم کاله پوره سوي، خو کورنۍ لا هم په ویره کې ژوند کوي. د اعتزاز حسن ورور مشتبه حسن بنګش د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو تول چې د روان کال د اپریل میاشتې پر شپږمه نیټه تحریک طالبان پاکستان یو لیک ورلېږلی چې پکې دوی ته ګواښونه کړي وو.
هغه چې څو دوکانونه یې زموږ کلي والا بس یو ګاډی ودرېدو، یو لیټر یې ورکو سره دا اعتزاز فیملی ته دا ورکو. کنه دوکان هغه لیټر کې دا لیکلي وو د شهید اعتزاز حسن څکوم دی دا شهید نه میډیا ردی اشتهاربازی باندې کی دا شهید اعتزاز حسن ورور څکوم دی مشتبه حسن بنګش. دا د میډیا او سرکاري اهلکارو سره د سرکاري خلکو سره دا ملیدل دا باندې او پنډیو ته بخښنه شي.
د لیک د کروالي په اړه څه نسی ویل کېدای، خو مشتبه حسن بنگش د خاموشه پاتې کېدو پر ځای د وسلوالو د ګواښونو په اړه د پاکستان له مختلفو مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي له مطبوعاتو سره تر خبرو وروسته حکومت د چهارشنبه په ورځ د ده پر حفاظت یو لیویز او دوه پولیس عسکر ګمارلی دي. تر وژل کېدو وروسته اعتزاز حسن نړیوال شهرت وموند، ځینو د ده زړورتیا وستایله او ځینو بیا پر حکومت نیوکې وکړې چې خپل وګړو ته د امنیت په ورکولو کې د پاتې راتلو په نتیجه کې یو ماشوم خپل ځان قربانولو ته مجبور کړی. له دې وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په 2014 کال د مارچ پر 23مه اعتزاز حسن ته د زړورتیا ملي جایزه ستاره جرات ورکړه، او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا حکومت هم له کورنۍ سره ځینې ژمنې وکړې، خو مشتبه حسن بنگشوایی حکومت کړې ژمنې لا هم پوره کړې نه دي.
و ډیګری چاله جنو را لکان او جن کوي او سره بلا بلا کوهات انګور روډ څخه دې دا کار را پاس شو د کیټیګي ټورنمنت کې دا شهید اعتزاز حسن په نوم ورته بدا روډ باندې راشي عمران خان صاحب دا اعلان کړی او ستا اعتزاز فیملی ته په هر میاشتې کې پیکې ګورنمنت معاوضه ورکړي. غن علاوه د مو د سکول سکیورټي مطالبه کړی او ستا مو کوم سکول دی د شهید اعتزاز په نوم باندې ستا سکیور شي او سپورې خو یو نه پوره سر.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د تماس نیولو هڅې بریالۍ نه شوې، خو البته مشتبه حسن وایي دوی په دې وروستیو کې له عاطف خان سره رابطه کړې وه او هغه د حکومتي ژمنو پوره کولو ډاډ ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وار لمخه د اعتزاز حسن کورنۍ ته 500 لک روپۍ د مرستې په توګه ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو په قبایلي سیمو او ملاکنډ د مالیو یا ټیکسونو لګولو ضد احتجاج کړی دی. وفاقي حکومت تر راتلونکي مالي کال په بجټ کې نه یوازې پر هغو سیمو ټیکسونه لګولي، بلکې ویلي دي چې هغو سیمو ته به د کسټم قانون هم غځوي. د قانوني چارو پوه وایي د پاکستان هیڅ قانون پر قبایلو نشي لاګو کېدی، نو ځکه ورباندې مالیې هم نشي لګول کېدی. سراج زهیر معلومات لري.
د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا وا چې حکومت په سلا کړی چې ملکن ډویژن او قبایلی سیمو ته بلکه د نور پاکستان د ټیکسونو د ایراکار او کسٹم ایک غزور کیږي. په کومه چې د قبایلی سیمو د ملکن ډویژن نه د پارلیمان غړو او په اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه احتجاج وکړو او حکومت ته خط ولیږو چې دا فیصله بیرته واخلي. مشال ریډیو سره خبرو کې په دې حق لا د دیر نه د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي سبزاده محمد یعقوب ویل چې دوی به د خپل احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې حکومت دا فیصله واپس اغستی نه وي.
وایي چې وداوت اني ډیسټینیشن چې هر ډیسټینیشن هغه کم لایي، مطلب دا دی چې هغه پارت آی او پارت آی چې الکی سره سے جی نہ پاوے بن بٹکس کا مخل کے خلاف باقاعدہ احتجاج ہم کو اخر حد تک ہم جو زکہ چدا کو جو 73 نمبر تدا حق حاصل لے کنا او اغوس دیو ختم نہیں نہ اغو بالکل دیتا قوم ہم نے تیار خلق ہم نے تیار.
لمشل ریڈیو سر پر خبر کی د خیبری جنسی نے د قومی اسمبلی غڑی حاجی شاہ جی گل د حکومت دا گام د قبیلو پر ضد یو سازش وگر زولو او وی ویل
کم بجٹ پاسے دو پتے بجٹ کے پا سیکشن 3 او کلاز 1 کے پ فائن بل کے ملاکنڈ تھا اور فاٹا تھا ایکٹم ایکسچینج ہو اور کسٹم ایک سیل ٹیکس انکم ٹیکس آگا کل ٹیکس ایکسچینج ہو چکم ٹیکس سنا نواز شریف پہ کور باندھی دی اور کم ٹیکس سنا زرداری پہ بلاول ہاؤس باندھی دی اور کم دے عمران خان پہ بانی گالا باندھی مونگ متا کوئی ایکسچینج کرل خو پکور خدا وا چاول کوئی مونگ تخپل حق را کرا وائی اول یہ مونگ ڈیولپ کری وائی اور مونگ تخپل حق نہ رکھائی اور مونگ تا وائی چتا سو مونگ تا ٹیکس سنا رکھوائی
پٹول ملک کی خلق ٹیکس سنا ور کبھی خود ملکن ڈویژن او د قبیلی سیمو خلق دا ورکول نغواړي او د حکومت د دې فیصلې پر ضد دي. کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبروتی په وړاندې کې خو نو هغه وی په کال 2009 پېته يم کې چې کله د ملکن ډویژن سیمه د خیبر پښتونخوا سره غړې دي، نو حکومت د دې سره ځنی لوزونه کړی وو چې ټیکسونه بتري نه اخلي. نو موړي د قبیلی سیمو په اړه زیاته کړه
پاکستان د دستور دو آرټیکل کې نافذ العمل دي او پاره کې صرف دا دي چې دا به د وفاق د زیر انتظام دي، نو په دې کې داسې ټیکسونه ذکر نشته، په دې کې داسې د پراپرټي ټیکس نشته. په دې د پراپرټي ټیکسونه دا به هلته باقی دا یو ریونیو نظام جوړې دی لکه څنګه چې په ټیکل ایریا کې یو پراپر ریونیو نظام جوړ دی.
له دې وړاندې تیر کال هم حکومت په ملکن ډویژن کې د کسټم ایک نافذولو اعلان کړی و، په کومه چې خلکو احتجاجونه پیل کړه. له دې وروسته د تیر کال په 13 جولای د خزانه وفاق وفاقی وزیر اسحاق ڈار لرسنو سره په خبرو کې دغه فیصله بیرته اغستو اعلان وکړ او ویل چې دوی دا فیصله د صوبایي حکومت په خوخه کړې و خو اوس یې د ولس په غوښتنه ختموي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ نور.
د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وژل شوي زده کوونکي مشال خان مقدمه بل ځای ته انتقالولو ته تیار دي. تېر ورځ په پېښور هایکورټ کې د مشال خان د وژنې قضیې په اړه د هغه غوښتنلیک اورېدنه وشوه چې د نوموړي د پلار اقبال خان وکیل عبداللطیف افریدي جمع کړی و. پاکستان وایي په پنجاب کې د وسلوال پر مرکز د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه مشکوک وسلوال وچلې دي. پوځي چارواکي وایي په ډېره غازی خان ښار کې یې بېګاه هغه وخت کاروای وکړه چې ترګرو پر یوه مذهبي غونډه د برید پلان جوړولی. په پېښور کې د پولیسو پر ګاډي په وسلوال برید کې درې پولیسان وژل شوي دي. د پولیسو چارواکي بېګا مشال ډېرې ټول پېښه تېر ماښام د سمکنیو تاڼو په حدودو کې سوې ده. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره د 328 ارب روپیو بجټ وړاندې کړی دی. پرون اسمبلی ته د بجټ وړاندې کول پر وخت د خزانه وزیر سردار اسلم بزنجو وویل د روان کال بجټ 250 ارب روپیو خساره لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي وفاقي حکومت سره سلا سوي چې د برېښنا د ګټ په لړ کې به صوبې ته د شپږو پر ځای 13 ارب روپیو ورکوي. پرویز خټک تیر ماښام په پېښور کې له مشال لیډو سره دا خبره وکړه. د افغانستان ملي امنیت وایي له پاکستانه په رسمي توګه د هغو درې مشکوک کسانو ور سپارلو غوښتنه کړې چې د جنوري په میاشت کې د والي په کور په سوي برید کې لاس لري. معصوم سنګسي د زیارت پر ورځ د کندهار د برید په اړه سوي پلټنې په ډاګه کړې. د امریکای چارواکو له خولې ویل شوي چې پنټاګان به 4000 نور عسکر افغانستان ته لېږي چې دارنګه د جګړې پر ځای ولاړ حالت بدل سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زیارت پر ورځ د ناڅرګند چارواکو له کوله ویلي چې دا پریکړه به د راتلونکي اونۍ په لومړۍ کې اعلان سي. د روس دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي شایي د تېرې میاشتې په پای کې د روس په هوایي برید کې وژل شوی وي. د روس خبري اژانسونو د وزارت په اړه ویلي دوی له بېلابېلو لارو د دې معلومات پخلی کوي چې البغدادي د مۍ پر 28مه نېټه د رقار ښار په څنډو کې د روس په هوایي بمبار کې وژل شوی. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د ایستلو چارو وزیر ډیوډ ډیویس او د ټولنې مشر مرکچي میشل بارنیر به د دوشنبې په ورځ له ټولنې د برتانیا د جلا کېدو په اړه خبرې پیل کړي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د پشکال بارانونه شروع کیدونکي دي او هر کال د دې له وجې نه صرف کورونو ته نقصان رسي بلکې د سیلاب خطر هم وي. ادارې په وینا د سیل د سیلاب په اړه د موسمیاتو د محکمې پیشنګوئي لا مخې ته نه دراغلي، خو په کار دي چې د حکومت او مقامي ادارو غړي له اوس نه تیاریانې وکړي او اولس ته دې ووایي چې محفوظه پاتې کېدو لپاره کم ګامونه اخیستل په کار دي. ادارې وایي دا شان د اوبو د وتو نظام دې هم صفا کړی شي او د موسمیاتو د محکمې او نورو اړوند ادارو ترمنځ رابطه په کار ده چې د موسم مطابق تباکاریانو مخنیوي لپاره د وسایلو اندازه ولګول شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي دوه ورځې وړاندې د کراچۍ د مرکزي د دوه خطرناکو وسلوالو تښتېدل د اندېښنې وړ دي. ادارې وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې د چارواکو په وینا چې په دې کې یو وسلوال 55 کسان وژلي او دویم د 8 کسانو په هدفي وژنو کې ککړ دي. ادارې وایي چې د دې وسلوالو د تښتېدو له وجې د جیل 12 افسران هم معطل کړي شوي دي. ادارې وایي چې پاکستان کې د ټولو زیات وسلوال په دې جیل کې قید دي. ادارې مخکې لیکي کال 2014 کې قانون نافذ کوونکې ادارو د یو ناقانونه ګرځول شوي ډلې وسلوال هغه وخت نیولي وو چې کله یې په جیل کې قید سلو خطرناکو وسلوالو پورې رسېدو لپاره 450 میټره اوږد ټنل کنلو او د دې پیښې نه پس دا دعوه هم شوې وه چې د جیل سکیورټي به نوره هم ښه کیږي. ادارې وایي چې اکثر له د جیل عمله د قیدیانو سره د پیسو په بدل کې یا د یری له وجې پیژندل کیږي، نو هم دلته نه د کراچۍ د مرکزي جیل پلټنې شروع کېدل پکار دي. دا شان د وسلوالو د تښتېدو په پیښه کې رپورت د ډیر وخت پس نه راتلل هم سوالونه راوچتوي. ادارې اخیره کې لیکي باید چې د پیښې تل پور رسېدو لپاره هر ممکنه کوشش وکړی شي. تر اوسه پورې ډیر داسې شواهد شته چې قانون نافذ کوونکې ادارې هغسې بیداره نه دي چې څومره د وسلوالو تنظیمونو په اړه کېدل پکار وو. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فلمونو شعبه په باقاعده توګه سند ګرځولو اعلان د ستاینې وړ ګام دی. ادارې وایي چې د اعلان سره د فلمونو د صنعت سره تړلي مالیاتي قوانینو کې به نرموالی راشي او د ټیکس د استثنا سهولت به ورته هم ورکړی شي. ادارې سیاتوي وزیر اعظم نواز شریف سم ویلي دي چې په تېرو 100 کالو کې د پاکستان اولس ترهګري کتلې ده، نو د فلمونو د صنعت بحالۍ سره به ټولنې ته صحتمند تفریح ورکولو سره سره هغوی ته د یرې ترهې د فضا نه بهر راویستو کې به هم مدد ترلاسه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د دې اقدام نه پس به د فلمونو شعبه یو وار بیا بحالیږي او دې سره تړلي خلکو کې به خوشحالي هم راځي.
نیوز ویک مجله لیکي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش او طالبان له یو بل سره جنګیږي، خو دا دواړه وسله والې ډلې امریکایي ځواکونو ته ګواښتي. هلته له برطانیې خبرېدونکي انډیپینډنټ ورس پاڼه وایي د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته افغانستان ته د اضافي پوځیانو استولو واک ورکړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
نیوز ویک مجله لیکي د افغانستان په نا آرامه ننګرهار ولایت کې داعش توربورا غریزه سیمه د سورزو جګړې وروسته له طالبانو نیولې ده. یاد سیمه د پیچلي غارونو لپاره مشهوره ده. د مجلې په وینا امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې د جګړې 14 کال کې داخلېدونکي دي، دا مهال د داعش او وسلوالو طالبانو لخوا یو شان د ګواښ سره مخامخ دي. د داعش ورستۍ بریا نه یوازې د دې ډلې د قوت څرګندونه کوي، بلکې دا هم ښایي چې د امریکا په ملاتړ افغان ځواکونه د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره څومره تیاری لري. مجله د ریپورټونو په حواله لیکي چې داعش د توربورا خواوشا سیمې نیولې، خو یو افغان پولیس چارواکي تایید کړی چې یادې وسلوالې ډلې د دغې سیمې غارونه هم قبضه کړي دي. په 2001 کال کې په دې غارونو کې اوسامه بن لادن او د هغه نږدې ملګري د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ نه پټ شوي وو. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دغه هیواد دفاع وزارت ته اختیار ورکړی چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په اړه فیصله وکړي. دا ګام 3 ساعته وروسته له هغې پورته کړل شو چې د دفاع وزیر جیمز میټس خپلو څرګندونو کې ویلي وو د افغانستان جګړه د بریا په حال کې نه ده. ورځپاڼه زیاتوي چې په 2011 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیره کمول شروع کړی وو. په دغه موده کې په دې هیواد کې 1,00,000 امریکایي پوځیان موجود وو چې د 2014 کال وروسته یې شمیره 8,400 ته کم کړې شوې ده. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت په حواله لیکي چې ځینې چارواکي یې د اوباما په فیصله خوشاله نه وو او له افغانستانه دومره زر د ځواکونو د ایستلو له وجې ځینې وختونو کې ارزي غیر حکومتي ځواکونه هم استعمال کړل. خو د ولسمشر ټرمپ ناقدین بیا وایي چې نوموړی د پوځ په حواله معاملاتو کې له نرمۍ کار اخلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا سینیټ په یو خپل په روس او ایران د نورو بندیزونو لګولو قانوني مسوده منزوره کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د سینیټ تر دې اقدام وروسته تیر مازیګر خبرداري ورکړ چې له هغو هیوادونو سره په اړیکو له سره غور کوي چې په ماسکو بندیزونه لګوي. نوي بندیزونه په روس د امریکا د تیر کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاس وهنو او په ایران د ترهګرۍ د ملاتړ د تورونو په غبرګون لګول شوي دي. د احمد تکل رپورټ اورو.
د امریکا سنا پرون د دوو منفی رایو په وړاندې په 98 مثبتو رایو هغه لایحه تصویب کړه چې پر روسیې او ایران نور بندیزونه پکې شامل دي. دا لایحه به اوس د کانګرس د استازو جرګې ته د وروستي تصویب لپاره او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي. د دې لایحې له تصویب سره اوس د ولسمشر ټرمپ لپاره تر پخوا زیاته ګرانه شوه چې د کانګرس له تایید پرته پر روسیې اوسنی محدودیتونه لرې کړي. پر روسیې د بندیزونو په قانون که بدلون د هغو پراخو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې پر ایران هم د دې هیواد د بالستیک توغندیو د پروګرام د بشري حقونو د سرغړونو او نورو مسایلو له کبله بندیزونه لګول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د سنا د دې اقدام په غبرګون کې وویل چې نوي بندیزونه د امریکا په کورنی سیاست کې د اختلاف نښه ده. پوتین چې له خلکو سره د کلنی سوال ځواب په پروګرام کې خبرې کولې وویل چې موږ به له هغو هیوادونو سره چې پر اقتصاد مو بندیزونه لګوي پر خپلو اړیکو بیا غور وکړو. که زموږ شریکانو زموږ پر هیواد بندیزونه لرې کړل نو موږ به هم ورته اقدام وکړو. د سنا له دې پریکړې یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن له روسیې سره د اړیکو په برخه کې د کانګرس له غړو د زغم غوښتنه وکړه او ویې ویل د ټرمپ اداره ویره لري چې د نویو اقداماتو له کبله به یې لاسونو ته زولنې واچول شي. د نوې تصویب شوې لایحې له مخې ولسمشر ټرمپ چې پر ایران سخت انتقادونه کوي که وغواړي چې د دې قانون له هرې برخې سره مخالفت وکړي نو باید پر تهران بندیزونه هم رد کړي. دیموکرات سناتور چک شومر وویل چې د دې لایحې تصویب د ولسمشر لپاره دا امکان له منځه یووړ چې په یوازې سر لګول شوي بندیزونه په بېلابېلو دلایلو فسخه کړي.
د احمد تکل نه تاسو تفصیل اوریدلو. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یوه مقاله کې د ترهګرۍ په اړه د اروپایي اتحادیې پولیسو ایجنسۍ یوروپول کلنی رپورټ ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې د رپورټ په حواله لیکي چې القاعده وسله واله ډله کوششونه کوي چې یو وارې بیا د نړیوالو جهادیانو د سر ډلې په توګه مخې ته راشي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د کمزوري کېدو خبره هم شوې ده. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د یورپي اتحاد پولیسو ایجنسۍ د زیارت په ورځ خبرداری ورکړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قوت ته کمزوري کېدو نه مخالفه وسلواله ډله القاعده ګټه پورته کول غواړي. ورځپاڼه لیکي القاعده کوشش کوي چې په نړیواله کچه بیا مخې ته راشي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ په اړه د یوروپول کلنی رپورټ وایي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خود ساخته خلافت مخه نیولو په مقصد کاروایانه کوي. القاعده په 2018 کال کې کوششونه وکړل چې د نړیوالو جهادي ډلو د سر ډلې په توګه مخې ته راشي. یوروپول ویل چې په یمن کې د القاعده ملګرو په انګریزي ژبه لنډې تبصرې خپرول شروع کړي چې مقصد یې په غرب کې ممکنه حمله کوونکو ته هدایت ورکول وو چې پر کومو ډلو بریدونه وکړي او څرنګه د حملې نه رسیدونکو تاوان زیات کړي. یوروپول په رپورټ کې ویلي په عین حال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پروپاګنډا کې کمی راغلی ځکه چې په جګړه بوخته ده او پر سوشل میډیا هم د ډلې خلاف ګامونه لا موثر شول. یوروپول ویل چې په 2018 کال کې د جهادي ترهګر بریدونو شمیر د 2015 په پرتله له 1,14 ته راټیټ شو. که څه هم تیر کال په دغو بریدونو کې 115 کسانو وژل شول چې په 2015 کې دغه شمیر 150 و، خو بیا هم د مرګ ژوبل شمیر د تیرو کلونو پرتله زیات دی. د یوروپول په خبره په عین حال کې پرله پسې په څلورم کال د ترهګرۍ جرمونو سره په تړاو د کسانو نیول کېدل جاری دي. د یوروپول مشر راب وین رایټ ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د مشکوکو وسلوالو په اړه د معلوماتو د شریکولو ضرورت زیات شوی دی. یوروپول خبرداری ورکړي چې په وسلو سنبال ډرون الوتکې ښایي د یورپ لپاره ګواښ وي چې ورله مخه په عراق او شام کې استعمالیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د سینټ مذهبي چارو کمیټې ویلي چې د اختر میاشت لیدو په مقصد په مرکزی کمیټې دا ځل په پېښور کې کینی. رپورټونه وایي حکومت په ټول هیواد کې پر یو ورځ د اختر منځلو لپاره د پېښور د قاسم علي خان جومات ته کمیټې یو غړي په سرکاري غونډه کې پر کېنولو هم غور کوي. د پاکستان مرکزی کمیټې په د جون په 25مه غونډه کوي، خو د قاسم علي خان جومات ته کمیټې یو غړي وایي دوی به د جون پر 24مه د میاشت لیدو ته کینی. زلان یوسف زئی معلومات لري.
د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن مشال رډیو ته وویل چې د مذهبي چارو وفاقي وزیر ورسره په خبرو کې د میاشت لید د سرکاري کمیټې د ناستې په اړه رابطه کړې ده. نوموړی وایي چې که حکومت د اخترونو او د روجې د میاشت لیدو د کشاله مستقله هوارول غواړي نو باید قانون سازي ورلا وکړي. په پاکستاني رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د اختر د میاشت د لید د اختلاف ختمولو لپاره مرکزی حکومت د پیښور د قاسم علي خان جماعت د غیر سرکاري کمیټې یو غړی هم دا ځل په سرکاري کمیټې کې پکې نیولو باندې غور کوي. خو د قاسم علي خان جماعت د کمیټې یو غړی او ویاند عابد کمال وایي چې حکومت ورسره لا تر اوسه په سرکاري کمیټې کې د ناستې په اړه رابطه نه ده کړې او که رابطه ورسره و هم شي نو دا ځل په سرکاري کمیټې کې ناسته نه ده ممکن.
رمضان
کچرې د قاسم علي خان جمعات کمیټي په خپل حساب په نهشت روجو د اختر اعلان وکړي، نو سحر لا د جون په 15مه به پیښور کې د زیاتره خلکو اختر وي، او بیا هم په دغه ورځ ماخام به پیښور کې د اختر د میاشت د لید لپاره د سرکاري کمیټې غونډه کیږي. خو یو عالم دین مفتي ذاکر وایي چې د میاشت د لید یا نه لید د اعلان کولو اختیار یوازې د حکومت سره دی.
د دې شریعت سره وکتل شي نو شریعت هغه د اتارټي د اختیار ورکړي دي. باقي کوم غلطي هغه کوي نو د هغه د قیامت پر د هغه جواب دی دي. او مباحث علماء د دې خبر جواب دی نه دي ځکه چې شریعت اختیار هغه له ورکړي دي. خو د دې مقابله کې را باسي کې اگینست ځان خپل اعلان کوي او دې سره د دې خبر اختیار نشته دي.
رویت هلال کمیټي درې سل ویخ کال وړاندې په کال 1904 او یام کې د قامي اسمبلی د یو قرارداد په بنیاد جوړ شوی و، او لا تر اوسه پورې د دې لپاره سرډوله قانون نه دی جوړ شوی، نو ځکه لا د میاشت لید سرکاري کمیټې ته آئینی حیثیت نه دی ترلاسه، او د قانون د نشټوالي له وجې حکومت د اختر یا د روژې په خپل سر د اعلان کوونکو پر ضد سرډوله قانوني کاروایی هم نشي کولی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یو وخت شوې دي. د هفتوار مزایې پروګرام پام کوه. دا پروګرام ستاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځي چې په ګډه وورو.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو رو جماعت تسرگردانو پیشملی تا حیرانو او پتراو کی پلرزانو اوریدونکو راور سے دے گرگن اور سرادی خبرونا رنگین رنگین او چتا سے اوری نو طبیعت بموشی حسین او گلورین یاره دا زمونگم یو عجیبه زندگی دا او گوره چی زندگی هم دا او که شرمندگی دا چی پیدا شو نو لحقی او رجی نپا جڑا شو الک ناجوڑه ده داکتر نیشتا وگه ده پودر نیشتا او چی بیا لک غد شی اسکول خوشتا ماستر نیشتا بیا چی زوان شی واده خوشتا ولوار نیشتا او چی واده وگی بیا وی پیاز خوشتا تماتر نیشتا غریشتا خومتر نیشتا او بیا بیانو معشومان شی وای شیدی خوشتا گریپ واتر نیشتا پناس کی گرگور ده ترتر نیشتا بیانو چی سمره معشومان هم حقوم رقمونه گلخان پا کور کی ده دلبر نیشتا زرین ویده ده کمر نیشتا او بیانو گیستا او ده بجلی میتر نیشتا او بیا سبزیشتا دوده نیشتا انجکشنشتا گوله نیشتا گوتو نشتا صدره نیشتا کالشتا خوله نیشتا کتابشتا کاپه نیشتا او پا ده غمونو غمونو گیه و او رز الگ وی باباشتا بابا نیشتا او ده بابا هم لدیرو غمونو نسر خوشتا خوشاتی کوچه نیشتا یو کپایشتا او دوه مکپای نیشتا نو ده همدغه زندگی ده او گوره که شرمندگی ده پا همدغه اره مونگ ستودیو تزامت ور کرده ده دوی خوایی ده آباده وزیر ده خو گورگین ده وایی جو وزیر آبادی نه بلکی وزیر بربادی ور تویله شی حالتا ده تو تا کو سر ناس ده چه سرنا وی خپله واره زما سر دوم را وقت نیشتا چی ده هر سرنا چی سرنا تبا خواگ نیسم آو
ای دا گورگین خوسائی وای تما تا دا وای چتو وس وزیر آبادیه که وزیر بربادیه وزیر ارزانیه که وزیر گرانیه دا روجو گورا اختر هم را روان دی دا اوس چه گرانی جوڑو کرده دا تاسو
ای ارا خبره پا مونگ متاوانه وای حکومت یو دا استاسی نسون دویشت کروره اگه مطل دی نده یوری دلی وی ایک انار سو بیمار طول نره در باندی خاندی وی بل کار هم لره او که بس آبادی زیاده وی تا صحیح وی آبادی چی سمر دیره شی بربادی هم آغم را زیاده شی دا پختو مطل دی نده یوری دلی چی وی دیره شو مرداره شو
او دا د چینا چې دومره آبادی ډیر شوه بیا هم آباد دی خوشاله دی په هر څه پوره دی
یغوی په خورا کې داستاسی رنگ نخری خوم نه کوي کمیګې دی کچنجې دی کمچر دی کبیزوګې دی کټپوس دی کمار دی او ګور چې نور لاس سخوري تاسو خار سا لال غواړي او بیا په روجه کې نه سبزی نه دال غواړي مرغې مسلم روشونه او شربتونه لال غواړي ناست په ملک نه پرسان کیاست نخری د پرتګال غواړي هی خانه مو خرابه مشه کار کوی نه ټیکس جمع کوی نه بس یو کار کوی آبادی ته مو زور ورکړی دی چې پکوړې پوره کړو اوړه ختم شي چې د هغه بندوبست وکړو غوړي شاټ شي چې هغه راوړو وایي چیني نه معلومیږي او چې دا شیونه پوره شي بیا سانډاګانه لال شي وایي چیلې نه معلومیږي اوښان پوره کړو وایي سیرلی نه معلومیږي چې غټ غټ پوره کړو وایي داسې اوړوکي اوړوکي تنکۍ تنکۍ نه معلومیږي
او هو تا خو تقریر شروع کړو په تقریر کې خو تاسو اول نمبر یاست
او کنه چې تقریر نه وي وزیر نه وي او چې وزیر نه وي مشیر نه وي
نه تاسو دا روزه پرېږدئ اوس خدا د اختر راغلی ګرانی نور ډېره شوله شیونه نور شاټ شول په خاص ډول دا زمونږ زنانه خو ډېرې پریشانه دي
یاره دا زنانه خو ډېره ښه خبره ده چې پریشانه وي ولې چې زنانه نه وي پریشانه نو بیا مردانه پریشانه کوي
او هو زه د شاپینګ خبره کومه نه په جامو کې ورایټي شته نه د میک اپ څه کوالټي شته
اوس په دې کې هم زمونږ قصور دی وایي چې څرنګه یې خوراک وي هغه رنګه به یې شکل وي چې څرنګه یې عمل وي هغه رنګه به یې پل وي که د ښځې په روژه کې پکوړې خوراک شي او کاروبار یې غیبت شي نو څه به یې سیت شي او څه به یې رنګت شي یاد دی نشي د پخوا د پښتنو ښځو پی خوراکو او کاروبار عبادت و قناعت و زیور به یې غیرت ځکه خو یې په لکه او قیمت و د پخوا ښځو میکپ نه لګولو بیا به هم آدم خان ورته کتل بې هوشه به شو مومن خان به ځان ترې قربان کړو یوسف خان به ځان ترې سپیلنۍ کړو طالب جان به ځان لوګی لوګی کړو د اوس ښځه خو چې ګوري خپل رنګ خو یې معلومیږي نه پنځه انچه به یې مخ وي او اووه انچه به یې میکپ وي ته خبر ای دا ستاسو میکپ زمونږ د پاره څومره د امن او امان پرابلم جوړ کړی دی
وای وای ځواني مرګیا زمونږ د میکپ سره ستاسو امن او امان ساړه لري
وای ساړه لري د واده نه وړاندې تاسې نجونې مور او پلار زما رنګه ساده سړي ته په میکپ کې ورښکارک او بیا چې سهار مخ ومینځئ او مونږ مو بې له میکپه ووینو نو جنګ او جګړه خو به پیښیږي کنه اته لکه نغدي ولور څلور لکه زیور د میلمنو یو پوره لښکر شامیانې باجې او موټر او دلته راواده شوي وي د ویست انډیز د کریس ګیل خواښې هم نه خسر نو د دغو دوو کورنیو تر مابین به جګړه نه جوړیږي د امن و امان مسله به نه پیدا کیږي
نه نو ګوري په روژه کې خدا زنانه ستاسو د پاره میکپ کوي چې ستاسو زړه خوشحاله سي کنه بیا خو په روژه مات جګړې کوي
هو په روژه ماتي خو به دوکه شو هغه په پیشملي چې بیرته بلاګانې درنه جوړې شي ټوله ورځ به راخرابه شي هغه
ته اوس دا خبره پرېږده دا راته ووایه چې دا ګرانۍ دا لوډ شیډنګ به کله ختموي اختر هم را روان دی نور قومونه او مذهبونه خو په دغه موقعو باندې شیان ارزانوي څو چې غریبان هم په دغه خوشحالیانو کې ګډون وکړي
ګوره تو تکو کیسه ټوله دغو غریبانو خرابه کړې ده په آبادۍ کې اضافه ده دوی له لاسه ده کار خو لري نه بس صرف کتار دی چې کوي هم او جوړوي هم
کتار څه مطلب
له بیکارۍ نه تا نه دي کتلي درې څلور پر روډ باندې ناست وي کتار کوي او که هغه نه وي نو بیا د کوچنیانو کتار اوس نو چې کتار جوړ کړي نو به د یوه بوټونه نه وي د بل به جامې نه وي د بل به واسکټ نه وي د بل به خولۍ نه وي او که دا هر څه وي نو بیا به مرغۍ او بینډۍ نه وي او اوپر چې به بجلۍ نه وي
او اوس ملګرو روجا او غریب په همدې موضوع مونږ شاعر روجا خاغلی غضبناک عرف خطرناک سټوډیو ته راغوښتی دی مونږ ولاړو تاسو یې واورئ که د ریډیو نه بهر کېدو یوه څاپېړی خپلوی او یوه څاپېړی زما لخوا هم ووی او
اه غوژونه داسې شک شک راته ونیسئ کنی خبر یاست روژه می ده نو ارشاد می کړی دی. ارشاد هر چا ته خشمیږه منیولی می روژه ده پر هر چوک می جګړه ده نسوار می کزا سوي سترګو مخ ته تاریکه ده پر هر چوک می جګړه ده.
بابا راځه
هر څوک چې راته وګوري زړه وایي ور املکه دالته یې را چپکه تر غاړه یې را ټینګه و دیوال ته یې تختکه الته یې خمرکه که خپل دی که پریدی که می کوچنیان او که ماینه ده پر هر چوک
وادموشیدیده ماینه مزدوره بله دی راځي
پر وخت د روژه ماتي چې کښېنمه دسترخان ته پخه شم یم اذان ته څلور شکنځل ملا ته او څلور شکنځل وزان ته لغته و توکدان ته او پسته له اذانه لمونځ کزا خېټه درنه ده پر هر چوک می جګړه ده
واخېټه وره بل دې راځي
پر دیګ مې اعتراض دی پر ډوډۍ مې اعتراض دی استلی مې آواز دی په ښځه سم راپورته په لغاز پسې لغاز دی ورک سوی ځینې پیاز دی د دې که سر خو نه دی په غیبت خواره اخته ده پر هر چوک مې
جګړه ده بل دې راځي
ولاړ په تراو کې خوله مې وازه وازه کېږي تر نس مې غړمبۍ خېږي ولاړ په تراو کې خوله مې وازه وازه کېږي تر نس مې غړمبۍ خېږي پر وخت د پیشلمی می هم مغزه سره ایشیږي و هم هلی اذان کیږي و هم چرګ مو دی سوزلی او دا سرنګه کوفته ده پر هر چوک می
آی نسمرنه راځه بل دې راځي
متل دی وای پر سیر باندې هم دوه سیره بالاست بابی باندې باباست زما خیال و پالوان یم خو تر ماله غټ بالاست سرې سترګې پاو بالاست زما خیال و پالوان یم خو تر ماله غټ بالاست سرې سترګې پاو بالاست په یو څوک جوړه سوې زما له پزې پکوړه ده پر هر چوک می جګړه
دغسې چې جګړه کوې نو سکان خو به خورې راځه بل دې راځي
روژه د صبر میاشت ده لږ ځان پوه کئ ناسرانو اسکو کاکړانو ای وزیرو مسودانو بیا خټکو افریدیانو ترینو مومندانو سیدانو میاگانو غرز خلجو او دورانیانو په دوو دوو نه ټینګیږي ته وایه او ستاسو روژه ده پر هر چوک مو جګړه ده او پام کوئ چې جنګ و جګړه ونه کوي په جنګ کې مو تاوان دي بیا به نه وایاست چې تر زنګه مو پزه اوږده ده پر هر چوک مو جګړه ده او پام
پرلی یا راغلی غان ټول دی گل کړل ونه ټپی ستان د پهړو سو پرلی یا راغلی غان ټول دی گل کړل ونه ټپی ستان د پهړو سو خپل کلتور نا زو اوس شرمېږم زو اوس پټېږم هلته بازار دے دلته بازار دے پوکي خرڅېږي د پښتنو شو پرلی راغلی غانټول دی ګل کړل پیشتان د پغړو شو پرلی راغلی غانټول دی ګل کړل ونټ پیشتان د پغړو شو ونټ پیشتان د پغړو شو